په کابل کې د مسګر څلور بجې سوی. السلام علیکم. د خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي روانه اونۍ به د افغان سولې په اړه د افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه وسی. د دې تر څنګ نور راپورونه هم لرو، خو د تل په څیر په سر کې له فرشتې جلزې څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
د خبرونو سرخط: د افغانستان د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو ګډ پلاوی له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو په اړه د خبرو لپاره دوه ته ځي. د افغانستان د دولت یو پلاوی نن د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د ورستۍ بمباری لامل د ملکی تلفاتو په اړه څېړنې کوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزیر د محاکمې دوهم دور هم بې نتیجې پای ته ورسید، او د امریکا دفاع وزیر پر کانګرس ژغ کړی چې د امریکا متحدان دي د هغو بندیزونو له اغېزه وساتي چې د روسیې پر پوځ یې لګوي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو ګډ پلاوی له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي د خبر لپاره د قطر پلازمینی دوحه ته روان دی. د دواړو شوراګانو استازو نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دا پلاوی به په دوحه کې د وسوالو طالبانو له استازو سره کښېني او خبرې ورسره وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک نن په کابل کې خبري رسنیو ته وویل:
علماء لخوانه، د قومي مشرانو لخوانه او د مدني ټولنې لخوانه تقاضا شوی و چې شرایط ورته مساعد شي تر څو پورې دوی د ملت په استازیتوب باندې په مستقیمه توګه د طالبانو هغه رسمي کوم ادرسونه یا د دوی کوم اشخاص چې موجود دي یوی ته لاړ شي. انشاءالله موږ به په خپلو ډیپلوماتیکو هلو ځلو کوشش کوو چې دغه بې طرفه اقشارو ته زمینه مساعده کړو چې یوی لاړ شي، هغه څه چې د دوی هلته نمایندګان دي یوی ته د افغانستان د ملت غږ ورسوي.
وسوالو طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کیږي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس نن رسنیو ته وویل چې د افغانستان، سعودي عرب، د متحدو ایالاتو او د متحده عربي اماراتو استازي به د افغانستان د حکومت او وسوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي بحث وکړي. د دې غونډې دقیقه نیټه یا وخت نه دی ښودل سوی. طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. یو دولتي پلاوی نن د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د ورستۍ بمباری په اړه څېړنې کوي. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د تیرې پنجشنبې په ماپښین هوایي حمله وشوه. سیمه ییزو چارواکو ادعا وکړه چې په حمله کې څوارلس ملکي وګړي وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست استازي به د دې ادعاو سپیناوی کوي. د کندوز د والي ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې دا دولتي هیئت پرون ورسېدلی دی. د غزنی د رشیدانو د ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان دویم څارن صبغت الله او وجلسوم د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د رشیدانو ولسوالۍ پر دولتي تاسیساتو د وسوالو طالبانو په حمله کې شپږ پولیس زخمیان شوي هم دي. د نوري په وینا په حمله کې شل تنه وسوال طالبان وژل شوي او لس تنه زخمیان شوي دي. د غزنی د والي ویان وویل چې تیر شپه د دې ولایت پاندړو، جاغورو، قرباغ او جغتو لسوالی کې هم د امنیتي ځواکونو وسوال طالبانو ترمنځ نشته سوي دي. د وسوال طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویلي چې په غزنی کې د ملي اردو یو مرکز او یو شمیر پوسټ نیولې دي، خو حکومت دا ادعا نه ده تایید کړې. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی د محاکمې دوهم دور نن به نتیجې پای ته ورسید. په دې اړه د ځانګړي محکمې د قاضي د قضایي پلاوي مشر محمد زمان سنگری رسنیو ته وویل چې محکمې ته وړاندې شوي اسناد زیاتې څېړنې ته اړتیا لري او له دې امله یې د وحیدی په برخه کې حکم ځنډولی دی. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پر کانګرس ژغ کړی چې یو شمېر هیوادونه چې د روسیې پر پوځ د متحدو ایالاتو د بندیزونو له امله متاثر کېدلی شي په پام کې ونیسي او د هغوی د اغزمن کېدو مخنیوي وکړي. ماتې سپرون په یوه بیان کې وویل چې روسیه باید د خپل خصمانه عمل او د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره د خپلو هڅو بیه پرې کړي، خو د امریکا متحدان او هغه هیوادونه چې واشنگټن د اړیکو د ټینګولو هڅې ورسره کوي باید له دې مسئلې متاثره نه شي. د ماتیس دا خبرې هغو اندېښنو ته اشاره کوي چې پر هند او یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو چې له روسیې د وسلو په اخیستلو کې سابقه لري د امریکا د بندیزونو په اړه د زیاتېدو په حال کې دي. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم نن د ایران د ګارد سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د لسو عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړ. د تسنیم په حواله پر دې کسانو تېره شپه د عراق پولې ته نږدې حمله سوې وه. په دې سیمو کې د کردانو وسله والې ډلې فعالې دي. سپا ویلي چې زیات شمېر تروریستان چې د حمله یې کړې وه هم وژل شوي او د وسلو یوه ډیپو هم له منځه تللې ده. د ایران فارس خبری آژانس ویلي چې په سیمه کې په نښته کې د ایران سرحدي ځواکونو هم ګډون درلود. او په قزاقستان کې نن زرګونه کسانو د اولمپیک د اتل دنیستین د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. دنیستین د فیګر سکیټ یا پر یخ د نڅا په ورزش کې د اولمپیک مډال ګټلی و. هغه 25 کلن و او دوه ورځې مخکې د قزاقستان په الماتا ښار کې په چړو ووهله ووژل سو. د قزاقستان پولیسو ویلي چې 24 کلن ځوان یې نیولی چې پر دنیستین یې د مرګونې حملې اعتراف کړی دی. پولیسو ویلي چې دنیستین له هغو کسانو سره چې د هغه د موټر د ګروپونو د غلا لپاره ورغلي وو په نښته کې په چړو ووهل سو او بیا یې په روغتون کې سا ورکړه. دنیستین په 2011 میلادي کال کې چې 12 کلن و د آسیا په ژمنیو سیالیو کې د سرو زرو او د ژړو مډالونه هم ګټلي وو.
خبرونه مو لازه دی رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شوراوی روانونه به د افغان سولې په اړه د افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ څلور اړخیزه ناسته وسی. د سولې د علي شورا د لنشا مشر اکرم خپلواک
د ای هفته چهار جانبه بین سعودی عربستان، افغانستان و امارات و امریکا متحده ایالات دایر میشه.
بلخوا د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون وایي د جنگ د خاتمه او د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د کړکیچ د نړیوالې ډلې وړاندیز پر ځای دی. د کړکیچ نړیوالې ډلې په یو نوي راپور کې وړاندیز کړی چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره باید له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع هم د بحث وړ وي. دغه ورځ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي په ځینو شمالي ولایتونو کې د اعتراضونو له کبله سوداګرو ته د لکونو ډالرو زیان اوښتی دی. د دې خونې مرستیال خان جنرال کوزی
زمونږ دغه نورمال تجارت هغه ملکونو قراردادونه لرو دا د خطر سره مخامخ کېږي. هغه خلک مونږ ته وایي خپل مالونه بار کړي تر کوم کدای دامه پیدا چې دا بندر به سقوط وکړي.
د به هم واوري چې د روزګان په ترینکوټ ښار کې د ترافیکي پیښو د ګراف لوړېده خلک اندېښمن کړي دي. دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تام دي څنګه یې په دوهمه نیمایي کې لرو اورېدو ته را سره پاتې شئ. د افغانستان د سولې علي شوراوی روانونه به د افغان سولې په اړه د افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ څلور اړخیزه ناسته وسی. د دغې شورا د دارلنشا مشر اکرم خپلواک نن یوې خبري غونډې ته ویل چې افغان حکومت بل ټول امکاناتو په استفاده هڅه وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. اخوا د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا مشر قیام الدین کشاف وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره وروستۍ هڅې به هرومرو مثبته نتیجه ورکړي. محمد حدیث پردیس نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د هڅو په دوام د سولې علي شوراوی په نږدې راتلونکي کې به افغانان د مهم غونډو شاهدان وي. د سولې علي شورا او د علماو شورا مسؤلینو د شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې روانونه به د افغان سولې په اړه مهمه څلور اړخیزه او دغه شان د پاکستان او افغاني علماو ناسته جوړه شي. د سولې د علي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک وایي څلور اړخیزه ناسته به د سعودي عربستان، افغانستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ ترسره شي.
ان شاء الله در هفته چهار جانبه بین
دی و ان شاء الله پام دی اونې کې بد افغانستان سعودي عربستان امریکا او عربي متحده امارات ترمن سلور خیزن ناس تر سره کیږي د حقي برسیر زین نور پروګرامونه هم لرو چې تر څو د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضر دو په برخه کې ټول بهاني ختم شي او دوی خبرو ته حاضر شي. اکرم خپلواک د سلور خیزي ناس ته پړه د زیاتو جزئیات لور کولو ډډه وکړه خو یوې دولتي سرچینې چې نه غختل د موضوع د محرمیت لقبلې نوم یا چی ازادي رډیو ته ویل چې بیا د سلور خیزانه سبب په کابل او یا همری اس کې جوړ شي. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا د معلوماتو لمخې تمه کیږي چې په نږدې راتلونکو کې د عالمانو شورا یو پلاوی قطر ته سفر وکړي او هلته بل طالبانو سره د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي. د سولې د عالی شورا د درنو انچا مشر وایي چې افغان حکومت بل ټولو امکاناتو په استفادې هڅه وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا ان بی سی خبری شبکې د طالبانو او امریکایي ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو په اړه هم راپور ورکړی. یادی سرچینې د ځینو طالبانو له قوله ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان، پاکستان او قطر کې له یو بل سره کتلې دي. هڅه مو وکړه چې د افغان سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو خو هغوی ازادي راډیو ته په سولې پیغام کې ویلي چې له خپل سیاسي دفتر نه د معلوماتو تر ترلاسه کولو وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې اړه بې خبري ښیي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د 50 هیوادونو دینی عالمانو په سعودي عربستان کې په افغانستان کې جګړه ناروا وبلله او د سولې د خبرو پر پیلې دوی ټینګار وکړ. د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا مشر قیام الدین کشاف به وي افغانان نور د جګړې د دوام زغم نه لري خو هیله یې خو د چورسي هڅې به نتیجه ورکړي.
په هیڅ یو قشر باندې په هیڅ ځای کې خواخوږي او رحم نه کوي. نن که ووایم چې ټول افغانستان یو قطرګاه جوړه شوې، هر ځای په وینو سور ده، هر مور بوره ده، هر ځوان شهید ده، هر ماشوم په وینو کې لتپت پروت ده.
په ورته وخت کې د علماو شورا بل غړی مولوي سمیع الله ریحان وایي په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو له غونډې وروسته په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ دلیل نه دی پاتې او هغوی چې بیا هم روان جنگ توجیه کوي له اسلام نه بې خبره دي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
بل خو د سیاسي چارو یو کارپو شاهزاده مسعود وایي چې امریکا، طالبان، افغان حکومت او د سیمې ځینې نور هیوادونه د افغانستان د ستونزې په حل کې بنسټیز رول لري. یوسف خان ځدران له شاهزاده مسعود سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلې چې دوی ته د افغان پلاوي سفر آیا د خبرو د رسمي پیل په معنا ده که څنګه؟
نا زه فکر کوم دا په پایل د خبرې ځکه د کچېرې د سیمې د منطقې هیوادونه او په غټه کې لوی قوتونه د واقعي سولې لپاره همکار اوسېږي، زه فکر کوم چې دا یو بیا ډېر ښه آغاز ده. او که چېرې بیروني لوی قوتونه، قدرتونه یا د سیمې هیوادونه هغوی اخلاصمندانه په دې لاره کې همکاري ونه کړي، بیا به زه فکر کوم چې دا به هم د تېر په څېر به داسې یو تشریفاتي خبرې بیا به نتیجه ورنه کړي.
خو مسعود صاحب، طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي چې آیا دوی د خبرو میز ته کښېني که نه؟ په داسې حال کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼه ویلي چې امریکا حتی طالبانو دا غوښتنې ته غاړه ایښې ده چې د امریکا سره مخامخ خبرې کول غواړي، دوی هم خپلو ډیپلوماټانو ته په همدې اړه څه ویلي. دلته د جنګ نورې ډېرې د جنګ په وړاندې ډېر نور دلیلونه وړاندې شول چې باید ودرېږي، یعنې اوس هغه وخت راغلی دی چې دا خبرې باید پیل شي.
زما په هم باندې مخکې ویلي، بیا مې یو ځل ووایم چې دا په تېر یو مهم نیک اقدام دی چې نه یوازې امریکا او طالبان په خپل منځ کې خبرې کوي، بلکې د افغانستان حکومت هم باید په دې خبرو په جریان کې، یعنې دا خبرې باید درې اړخیزې وي، افغانستان حکومت، طالبان او د امریکې متحده ایالات. نو که دا درې واړه سره کښېني په یو تفاهم باندې دوی نتیجې ته هم رسېدلی شي او مثبته نتیجه به هم ولري.
مسعود صاحب، یو بل څه چې ویل کېږي، د افغانستان د علماو او د سولې شورا وایي چې په راتلونکي کې به په کابل کې د پاکستان د علماو او همدارنګ د افغان علماو یو بل ګډ کانفرنس جوړیږي، یعنې فکر کوي چې اوس د پاکستان سره هم د دغو ستونزې د حل په خاطر باندې هڅې روانې دي که نه؟ دغه کانفرنس ته په ټوله کې په کومه معنی کتل کېدای شي؟
زه فکر کوم چې هر کانفرنس کې د پاکستان د علماو ګډون ډېر کمرنګی و او زه د پاکستان په کړو وړو باندې متاسفه اوس هم ډېر شک لرم، اما بیا هم چې هر قدم پورته کېږي د سولې لپاره موږ به په نیک فال ورته ګورو. زه امیدوار یم لکه چې ما مخکې وویلې چې زموږ د سیمې هیوادونه په مجموع کې د منطقې هیوادونه په ټولو کې دوی یو تفاهم ورسېږي چې د افغانستان د باعزته سولې لپاره کار وکړي. په هغې صورت کې به بیا پاکستان علما او د پاکستان اداره چې هغه به نظامي اداره ده دوی به هم نتیجې ته ورسېږي چې د سولې سره بیا هم کاري.
نو د پاکستان د پاکستانی علماء کم رنگ غډون چې هغه تل پر انتقاد هم شوې ده فکر کوي چې لدې ورسته به ویل کېږي چې دوی د نظامیانو په لاس کې دي کابل کې کوم غونډه جوړیږي آیا دوی بالته غډون وکړي شغه چې افغان حکومت یې تمل لري افغان لوري تمل لري
فکر نه کوم چې په کوم شرایط کې پاکستان اوس قرار لري چې هغه دوه مخه سیاست لکه څنګه چې په خو به ورته روسي نظامیان ورکړي دا ترڅو هغه سره چې لوی قوتونه په پاکستان باندې دقیق فشار نه وي او پاکستان به ته مجبور نه کی جنگ لاره پیږدي او د سولې لاره د افغانستان د حکومت سره د افغانستان د ولسمشر سره هم کړي
د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود وو
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
بیا هم د سولې اړوند یو بل موضوع راخلو د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د جنگ د خاتمې او د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د کړکیچ د نړیوالې ډلې وړاندیز پر ځای غوښتنه ده د دغه کمیسیون رئیس زمرک پاتخابي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د جګړې د ختمېدو یوازینۍ لار خبرې اترې او سیاسي حل لاره ده د کړکیچ نړیوالې ډلې په یو نوي راپور کې وړاندیز کړی چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره باید له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع هم د پاس وړ وي یوسف خان ستران د موضوع په اړه تفصیل راکوي
د کړکیچ د نړیوالې ډلې لخوا د افغانستان د جګړې د ختمېدو او طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو وړاندیز د دغه هیواد د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون له تود هرکلی سره مخ شو دا کمیسیون وایي چې د افغانستان د قضیې د حل په خاطر له خبرو اترو پرته بل لار نشته چې باید نړیواله ټولنه په تیر امریکا یې په پام کې ونیسي د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر زمرک پتخوبی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د کړکیچ نړیواله ډله پر ځای غوښتنه لري چې عملي ولیکول شي په افغانستان کې سوله ټینګ کړي
خاصه ګروه په نظر ما بسیار خاصه مناسب است
دی وی دغه ډلې وړاندیز ډیر پر ځای دی او همدا د افغانستان د خلکو او د جنگ د کیلو خو او غوښتنه ده د افغان حکومت او د هغوی وادونو وضعیت په کتو چې په قضیه کې کیل دي مونږ ویل شو چې دا یو معقوله غوښتنه ده
خاصه معقول است
د کړکیچ نړیواله ډلې په تازه راپور کې راغلی چې د طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره باید د نړیوالو ځواکونو د وټل موضوع د بحث وړ وي او په کار د چې د دوی وټل ته یو محل ویش او ټاکل شي په دغه راپور کې راغلی چې امریکا باید له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره داسې هڅه وکړي چې افغان دولت او خلکو ته د منلو وړ وي د غډلې د تیر کوچنی اختر په شپو ورځو کې د اوربند پاړه د خلکو خوشحالي ته اشاره له وسلوالو طالبانو غوښتي چې لقید او شرط پرته د ولسمشر غنی وړاندیز ومني او له افغان حکومت سره خبرو ته اکینی د غډلې داسې محل د وړاندیزونه مطرح کړي چې طالبانو له افغان حکومت سره خبري رد کړي خو ټینګاري کړي چې حاضر دي له امریکا سره خبري وکړي له دې سره د امنیتي چارو افغان کارپو اجمل سایس هم خبره ترې د ستونزې د حل اصلي لار غني وایي چې د سولې لپاره د اجماع د جوړېدو ترڅنګ باید له دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو وتل هم د پلان لمخې وي
د بحران د نړیوالې ډلې دغه تجربې په ارتباط باندې ورکړې ده دا به د افغانستان د اوسنی وضعیت سره ډېر زیات په مطابقت کې نه وي ځکه چې امریکا د افغانستان سره وسوځي او بدون لکه مقدمه او بدون له هغه سیو اجماع نه چې مخکمه ورته اشاره وکړه کې د شپ افغانستان کې بیا موږ داسې بد ورځو شاهدان وو چې مخکېم افغانانو هغه تجربه کړې دي
افغان حکومت د کړکیچ د نړیوالې ډلې د وړاندیزونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د سولې پروسه به داسې نه عملي کیږي چې له دغه بهیر سره د یوې ډلې له یو ځای کېدو وروسته بل مخالفه ډله صحنې ته راشي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وده ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ چپه دولس شپږنوې او د اف ام پر سل اشاریه پنځه چپه خبرونه لري په داسې حال کې چې د افغان حکومتي پلاوی د کندوز په چاردری ولسوالۍ کې د تیر پنځم به د ورځې بریټ په اړه پلاټنه نن پیل کړه د افغانستان ولسی جرګې دغه پیښه وغندله او ګواښ وکړ چې د دا ډول پیښو تکرار افغانانو ته د منلو وړ نه دی د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې دغه پیښه یو جنایت وبله رحمت الله افغان د غونډې تورغلی او دغه راپور یې چمتو کړی
د افغانستان ولسی جرګه په هیواد کې د هوایی بمبارۍ لامل ملکی تلفاتو اندېښمنه کړې او د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ وروستۍ پیښه په کلکه اغندي. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په آزاد بحث کې په دې اړه د وکیلانو تر څرګندونو وروسته وویل:
بمباردمان جنایتباری که در ولایت کندوز در ولسوالی
هغه وای د نړیوالو دوستانو د هوایی ځواکونو له لوري د کندوز په چهاردری ولسوالی کې چې کومه جنایتکاره بمباری سوې، له دې سره په خوا کې چې غندو او محکوموي د حکومت په رهبری غا کوي چې له ناټو سره د عملیاتو په برخه کې خبري وکړي او په عملیاتو کې له دقت نه کار واخلي. د داسې ناوړو پیښو تکرار د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دی. د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې دغه هوایي حمله د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ ماسپښین مهال سوې چې د ولایتي چارواکو په وینا پکې څوارلس تنه ملکیان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل سوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې په کندوز کې ورته پیښه کیږي، بلکې د روان مریض کال د حمل په دیارلسمه نیټه د دشترچې ولسوالۍ په یو مدرسه کې په هوایي بمباري کې لسګونه کسان وژل سوي وو. د ولسي جرګې د غړي کمال صافي په خبره په دې وروستیو کې په لوګر او پکتیا کې هم په هوایي بمباریو کې ملکیانو ته مرژوب لاوښتې. د نوموړي په خبره د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ پیښه د ولسوالۍ د تعمیر په 200 متری کې سوې ده.
د چهاردرې په ولسوالۍ کې د ولسوالۍ تعمیر ته په 200 متری کې او یو پوستې سره په 100 متری کې درې کورونه چې دغه کورونه خلکو امن ګڼل بمبار شو په ډېر برحمانه توګه باندې، او هلته په هغه کور کې ماشومان، زنانه او افغانان مسلمانان په ډېر برحمانه توګه باندې خپل ژوند یې د لاسه ورکړ.
په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې لوی لامل په داشان پیښو کې د اړوندو ارګانونو ترمنځ د لازمې همغږۍ نه موجودیت دی. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عرز وایي دقیق کشفي اطلاعات او معلومات کولای سي په هوایي بمباریو کې د ملکیانو د مرژوبلې مخنیوی وکړي. خود دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنی شازادی رادیو ته وویل چې د افغان او نړیوالو هوایی ځواکونو ترمنځ بشپړ همغږي موجوده ده او هڅه کیږي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره دغه همغږي لا پیوړی شي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
بیم د افغانستان په شمال کې تم کېږو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه سوداګر او پانګوال وایي چې په ځینو شمالي ولایتونو کې وروستیو مظاهرو او اعتراضونو سوداګرو ته د لکونو ډالرو زیان اړولی دی. خان محمد سیند راپور کوي.
له شاوخوا شلو ورځو راهیسې په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د اعتراضونو او مظاهرو له امله د هیواد یو ستر سوداګریز بندر تړلی چې افغان سوداګرو ته یې تر اوسه د لکونو ډالرو زیان رسولی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل همدا اوس د افغانستان او شمالي ګاونډي هیواد ترکمنستان ترمنځ په اقینه بندر کې په مالونو بار په سلګونو نقلیه وسایط ولاړ دي چې د ودرېدو له امله هر ورځ افغان سوداګرو ته له 2 لک نه تر 3 لک ډالرو پورې زیان رسیږي.
دا مال چې هلته ودرېږي دا وخت کېږي او بل زموږ نه توقف اخیستل کېږي، دا هم اقتصادي لحاظ باندې یو لوی نقص دی. زمونږ دغه نورمال تجارت دغه ملکونو قراردادونه لرو، دا د خطر سره مخامخ کېږي. هغه خلک مونږ ته وایي خپل مالونه بار کړي، مونږ مالونه نه بارو، د دې لپاره چې دلته خطر دی. فکر کوم که دا ادامه پیدا کړي دا بندر به سقوط وشي.
خاغلی الکوزی دا هم وویل دا قینی بندر دواړو لورو ته په موادو بار داسې نقلیه وسایط هم ایسار دي چې مواد د ګرمۍ له امله په لږ وخت کې کیفیت بایلي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقینې بندر په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د حکومت لخوا د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیه قمانداني د سرپرست نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته مظاهره کوونکو تړلی دی. د راپورونو له مخې مظاهره کوونکو نه یوازې دا چې دغه ستر سوداګریز بندر یې تړلی، بلکې د دولت د نورو سیمه ایزو خدماتي او پراختیایي پروژو دفترونه هم تړلي چې د شمالي ولایتونو د بېوزلو اوسیدونکو په ژوند یې ناوړه اثر کړی دی. د فاریاب د والی ویان احمد جاوید بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمانی که بندوکانو را اینا مسبوط می سازن دروازه ادارات محکم می کنن.
دیوائی کل چه دوی دخل که دکانون و دولتی دفترون تلی طبعا ناول اثر لری. هاگه کسان چه بیوزلی دی دوده یا سبزی خرسبی و تر ماخام یا سو روپی گتی دغه طول تا زیان رسیگی.
دی ضربه می بینن.
سربیره پر دې د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل مظاهره کوونکو په تازه شپو ورځو کې د دغه ولایت عدلی او قضایی، د کرنې او مالدارۍ او د کلیو د پراختیا دولتي ادارې هم تړلې دي. د دغه خبره کې دغه ادارې نور هم تړلې پاتې شي، خلک به لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. مخکې تر دې په یادو ولایتونو کې د انتخاباتي دفترونو د تړل کېدو په اړه هم راپورونه خپاره شوي وو. د دغو مظاهرو په لومړۍ ورځو کې اعتراض کوونکو د فاریاب ولایت د ودانۍ ځینې برخې سوځولې هم دي. په شمال کې مظاهره کوونکي غواړي چې نظام الدین قیصاري زر خوش شي او د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ته هیواد ته د ستنېدو اسانتیاوې برابرې شي. هڅه مو وکړه د شمال د اعتراضونو د پای ته رسولو په اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ د مسؤلینو نظر ولرو، خو اړیکې ورسره ټینګې نه شوې. خو د جمعې په ورځ د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند آزادي راډیو ته وویل په ترکیه کې د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش او عبدالرشید دوستم ترمنځ خبرو نتیجه ورکړې او ښاغلی دوستم به د یکشنبې په ورځ کابل ته ستون شي. ښاغلی فرهمند دا هم وویل چې د افغانستان د ملي جنبش بله غوښتنه د قیصاري خوشي کېدل دي چې ورسره به په شمال کې د دولت خلاف اعتراضونه پای ته ورسیږي. د سیاسي چارو پوه او د کابل پوهنتون استاد ودیر صافه هیواد ته د دوستم راستنېدنه مهمه ګڼي او وایي چې د ده له راتګ سره به په شمال کې روان وضعیت کنټرول شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
او یو بل مسله به د روزګان څخه راوخلو. د روزګان ترینکوټ را رسیدون کې وایي چې په ښار کې د دولتي او شخصي موټرو له کبله د ترافیکي پیښو ګراف لوړ سوی دی. د دغو خلکو اندېښنو په اړه شریف الله شرافت له سیمې څخه راپور چمتو کړی.
دا د ترینکوټ ښار دی. له یوې خوا کوچنی او له بلې خوا د موټرو بیروبار خلک له ستونزو سره مخ. د دغه ښار اوسیدونکو وایي په ښار کې د ترافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړي او شکایت کوي چې په ښار کې د دولتي موټرو رینجرو په بې احتیاطۍ سره تګ راتګ د دې لامل سوی چې د ترافیکي پیښو ګراف یې پورته کړي. دوی دولت ته خواست کوي چې هغه موټر چلونکي چې د قانون منګولو ته وسپاري کوم څوک چې په ښار کې خلک له ستونزو سره مخ کوي او بې احتیاطي کوي. د خلکو په باور د ښار په منځ کې څو ځلې دولتي موټر د بې احتیاطۍ له امله اوښتي او ترافیکي پیښې رامنځته کړې دي.
زموږ شته د ملي اردو سره دغه پیښې دغه سوي دي. دغه درې دانې دوه ټانګه یو لنجر خو ما خپل لیدلې دي چې خلک بیا جوړ نقشلې دي. د ګلدانونو وخادي په نړولې دي. تاسو څخه موږ غوښتنه دا ده چې اول دغه خپل ځان کې اصلاحات راولي.
نوم رحمت الله دی، د تورې وسدن کې په دې اړه باندې دا سینځنل روزه کې په ښار کې په عمومي ښار کې د موټر زغلول کله دونه نسته او د موټر سکله زغلول دونه نسته او بیا په دې رش کې په دې ځای کې د موټر زغلې چې هغه کتن دغه دغه نه چې دی پکې تیر شي نه دا وایي چې تل سپنجری تیرې نه دا وایي چې تل کوچنان تیرې نه دا فکر کې چې دا خونو شار دی ولې سړی زغلې سړی پر طبیعت لاړ نه دا غږ چې د دوه نه قدر کې وکی چې اسکر پرار درې غزي پرار کوی بنو درې او دغه غشتیا والا خلک او دغه غټ سلنګ سر والا موټر سکلان او دغه مشکلاتونه را حل کی دغه مشکلاتونه نه پښار
ابل اورځ پر دغه ځای باندې انجلی پواله خدا چې مغزه او ته دغه و جنبلاری چالي دلیل ولا کړی.
د ترینکوټ د ولایتي روختون مسول امین الله توخی وای د روان کال په څلورو میاشت کې ولایتي روختون ته 1515 کسان د ترافیکي پیښو لامل راوړل سوي چې یو شمیر خپل ژوند له لاس ور کړی او یو شمیر نور د جوړو ټپونو لامل کندهار ښار ته لیږدولی.
څه کال شروع څخه بیا تر دا اوس لازی پورې 1515 ترافیکي واقعي شپخانې ته راوړل سوي دي. سره چې دغه جملې څخه وو نفر خپل ژوند لاس ور کړی چې په هغو کې دوه ماشومان هم شامل دي او 15 تنه کندهار ته انتقال شوي دي چې هغه د دې شپخانې تر سطحه د دې تداوی جګه وه. نو
دا فدا سیال کې د چمو دوړان دی فورزګان ولایت کې د ګډو امنیتي ځواکونو لوري د شار د نظم د سمون په مخ یو سلکسي زګارنيزون جوړ شو. لدی ټول سره بیا د فورزګان چارواکي منیچ په شار کې د دولتي موټرو لامل ترافیکي پیښه رامنځته کیږي خو د دغستونز د حال اجمنه کوي. د فورزګان والی محمد شفیق اسد الله صاحب ازادي راډیو ته داسي وویل
او دا د کلو کلو عادتونه چې د خلکو چې هغه په صورت موټر چلی او د هغه عادت چې هغه موټروان نه هغه موټر ته ختلی دی ناقص په دې ارتباط موږ ټولو ته ورګانو ته خبر ورکړی دی چې د چا سره پاینده کې به د ار موټر سره د ار ورغان اجازه نامه کې بدون اجازه نامه موټر مجال ته قیدو او بدون به اجازه نامه هغه مسله چې سره یې هغه ځنی قیدو او هغه به قانون سره یا په شخصي جامه کې د چا سره سره د مطلق بند د هغه مدغه سره
دا په د سیال کې د چلدی وران دی هم د غشار وسیدونکو د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لامل اندیشنه شولې او ل دولت څخه د مخنیوي غوښتنه کړې و.
دوستانو په روزګان کې مو د ترافیکي پیښو د ډېرې دوله کبله د خلکو اندیشنه واورېده. زمو شغله زده رادیو اوري ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشم تر وو بجو پر منځنۍ چپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سله شره پنځه چپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. تاسو کولی سي چې زمو خبرونه پر وی پانه تم ورسې زمو خبرونه په ژوندۍ بڼه هلته هم واوري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولې پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. په دې سره څلور بجې او دېش دقیقې کېدونکې دي. یو ځل بیا له فرشتي جلال زید څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې علي شوراوي د دینی عالمانو او قومي مشرانو او مدني او د مدني ټولنې د استازو یو پلاوی له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي د خبرو لپاره قطر ته ځي، خو دغه تک دقیق تاریخ لا نه دی اعلان شوی. وسوالو طالبانو هم په دې اړه څنګه ویلي. یو دولتي پلاوی نن د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د ورستۍ بمباری په اړه څېړنې کوي. په چاردره کې د تېرې پنجشنبې په ماپښین هوایي حمله وسوه او سیمه ییزو چارواکو ادعا وکړه چې څوارلس ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. ورغلی پلاوی به د ملکي وګړو د وژل کېدو ادعاوې وڅېړي. د غزنی د رشیدانو د ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان دویم څارن صبغت الله او څلور نور پولیس د وسوالو طالبانو په حمله کې ووژل سو. د غزنی د والی ویان دوی چې وسوالو طالبانو تیر شپه په رشیدانو، جاغورو، قرباغ، اندړو او جغتو کې پر امنیتي ځواکونو حمله کړې دي. افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی د محاکمې دوهم دور نن به نتیجه پای ته ورسید. د محکمې د قضایا پلاوی مشر وویل چې د دغه مسالې په ارتباط اسناد زیاتې څېړنې ته اړتیا لري او د وحیدی په برخه کې حکومت ځنډولی دی. او د ایران نیمه دولتي خبری اژانس تسنیم د ایران د ګارد سپای پاسداران انقلاب ځواک د لسو عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړ. دا کسان تېره شپه د عراق پولې ته نږدې په حمله کې وژل شوي دي.
مننه کوم فرشته جلزی. او سپورتي خبرونه به واصل وصال راته وایي. ورپسې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه
د سپورت ورزنه هنداره.
افغانستان د کوریا د تکواندو د آزادو سیالیو په لومړۍ ورځ وتوانید چې د برونز یو میډال وګټي. د هیواد د تکواندو ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکه چې اوس مهال په کوریا کې دی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې تر دې مهاله دوو افغان لوبغاړو محسن رضایي او احمد بخشي د خپلو سیالانو په وړاندې لوبې کړي او محسن رضایي په دریو بریاو او یوې ماتې سره توانېدلی چې د برونز یو میډال د افغانستان په نوم کړي. د ښاغلي ترکې د معلوماتو له مخې احمد بخشي په دغو سیالیو کې خپل دوه کوریایي سیالان مات کړل، خو له اندونیزیایي سیال نه یې لوبه بایلو ده او د میډال په ګټلو بریالی نه شو. د کوریا د تکواندو په ازادو سیالیو کې د نړۍ د شپېتو هیوادونو نه څه باندې 2600 لوبغاړو ګډون کړی دی چې شپږ افغان لوبغاړي پکې هم شامل دي. د غازی امان الله خان یو ورځنیو کرکټ سیالیو په لړ کې سپین غر بند امیر ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې بند امیر لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 اورونو کې د اوو وکټو په زیان سره سپین غر لوبډلې ته د 218 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې سپین غر لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په وروستي اوور کې د شپږو وکټو په زیان سره پوره او لوبې د څلورو وکټو په توپیر وګټله. طاهر خان چې په سختو شرایطو کې د سپین غر لوبډلې لپاره 9 نسوځېدلې منډې جوړې کړې او په توپچونه کې هم یو لوبغاړی اوټ کړ، د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. دا په روانو سیالیو کې د سپین غر لوبډلې پرله پسې څلورمه بریا، خو د بند امیر لوبډلې بیا لومړۍ ماتې وه. او د افغانستان د بدن ښکلا او فټنس فدراسیون لخوا 500 تنو ښځینه روزونکو ته دوه ورځنی روزنیز ورکشاپ ورکړل شو. د دغه فدراسیون رئیس باورو تک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه روزنیز ورکشاپ کې ښځینه روزونکو ته د روزنې د اصولو او د تغذیې د اساساتو په اړه معلومات ورکړل شول. د ښاغلي تک په خبره د یاد روزنیز ورکشاپ زیاتره ګډونوال د کابل د بیلابیلو کلبونو روزونکي ول. د افغانستان د بدن ښکلا او فټنس فدراسیون مسؤلین وایي په نږدې راتلونکي کې نارینه او روزونکو ته هم ورته ورکشاپ په پام کې لري.
حقیقت صدای په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د حقیقت سره یو بل پروګرام ته خراغلاست. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنز لوربند ورسته په ظاهر کې د دواړو لورو ترمنز د مستقیمو خبرو د پیلو په هیات کې د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابرې شوې ده. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د سولې د راوستو او د جنگ د ختمولو لپاره د اسلامي نړۍ د عالمانو ملاتړ هم دغه پروسه ګړندۍ کړې ده. همدارنګه په دې ورستۍ کې پر وسلوالو طالبانو د خلکو فشار هم ډیر شوی ده. د دې ونی د حقیقت سره پروګرام هم دغه موضوع ته ځانګړی شوی ده، او دا هم باید ووایي چې د دې ونی پروګرام مو ځانګړی ده. زمون همکار رضوان مراد د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ځانګړی مرکه کړې ده، په ګډه به واورو.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ازادي رادیو سره د دې ځانګړي مرکې لپاره ډېر زیاته مننه لري. ښاغلی ولسمشر، په کوچني اختر کې اوربند ورپسې بیا د زرګونو دینی عالمانو فتوا او پریکړه، د ولس حرکتونه، دا ټول په دې ولسو کلونو کې بې ساري دي او ډېر زیاتې هیلې هم خلکو ته ورکړې دي. آیا دا یو اړخیز حرکتونه دي او که دا ځل سوله تر بل هر وخت زیات نږدې او ممکنه ده؟
جمهوریت تسن او د ازادي رادیو نه منن چې ماته دا فرصت راک چې وطن والو سره خبرې وکړم. لومړی تاسې څېړنه درسته ده، په دې معنا چې د افغانستان سیاسي وضعیت پس له اوربند نه له مخکې له اوربند نه یو بنیادي توپیر هغه په څه کې ده؟ اول ثابته سوله چې دا ولس یو ټینګ او عظیم ملت په حدود درې تر سره طالبان چې مخکې له اوربند نه په جګړې کې وو ښارونو ته راغلو او فصل د خدای او د دې عظیم ولس له برکته یوه حادثه ونسوله چې څوک دوی ته بد وکړي. بالعکس، علماو جوماتونه ورته خلاص کړل، ولس راغبل او مخصوصا امنیتي او دفاعي قوه ځانې وښوده چې واقعا نظم و دسیپلین لري، او دا ثابته سوله چې ټول د جنګ نه ستړي دي. شرایط په مراتب بهتر سي. ولې؟ اول ملي اجماع ده چې سوله باید راسي. دوم، طالبان وښودل چې له جنګ نه ستړي دي. دریم، منطقوي اجماع راغلي تر ډېره حده پورې. پس ته به تاسې پوښتنې لري، نو زه هم دومره په دې ورځم. او څلورم، د اسلامي نړۍ اجماع راغلي ده. او پنځم، بین المللي شرایط هم آماده کړي دي چې سولې ته په مخ لاړ شو. زه هیله مند یم او د یو انسان پیس، د یو افغان پیس، او د ولسمشر پیس، او د اعلی قواوو سرقومندان پیس، اما دا ځان واجب بګڼم چې هر ضروري اقدام، منطقي اقدام، اصولي اقدام چې د سولې دپاره یي هغه اقدام نه وکړو تر څو ولس د سولې نعمت بیا وګوري. او یوازې اختر کې نه یي، بلکې موږ ورځې او شپې په یو سولې او یو اختر باندې، لوی اختر باندې بدل سي.
ښاغلی ولسمشر، په دې وروستیو کې لوړ پوړو پاکستاني مقاماتو کابل ته سفرونه وکړل، او د افغانستان حکومت او پاکستان د عمل ګټ پلان یا اکشن پلان تصویب کړ، او پاکستانیانو بیا ژمنه کړې چې د سولې په مسأله کې به همکاري کوي. تاسو څومره مطمئن یاست چې دا ځل د پاکستان ژمنې صادقانه دي، او پر کوم اساس مطمئن یاست؟
ډېر مننه. یوازنی معیار دشمن و عمل ده. موږ نه دایمي دښمنان لرو، نه دایمي دوستان لرو. موږ دایمي ملي ګټې لرو. او موږ ارزو دا ده چې درې بوده دي موږ روابط له پاکستان سره یو بل نه بیل سي. یو دا ده چې افغانستان پاکستان به څنګه د دوه ګاونډیو ممالکو په پیس باندې حسنه روابط ولري. بل موږ نه پاکستان کولی سي چې مرکزي آسیا ته ورسیږي. بل پاکستان نه موږ کولی شو چې د ځمکې لاندې نه هندوستان ته ورسیږو. موږ ټوله خبره په دې کې ده چې باید د جنګ ځای او د نیابتي جنګو ځای هم اقتصادي همغږي او همکاري راسي او دلته پرمختګ. دومه خبره ده چې دا شل کالو کې یا پنځه ویشت کالو کې د افغانستان مسله پاکستان سره په طالبان منحصر سي. دوی باید خپل ګټي وسنجوي چې آیا دا سیاست ای دوی په ګټه ده که نه. زه فکر کوم چې دا بحث شروع سوی په جدي توګه او ضرور ده چې دا بحث دوی نتیجې ته ورسي. اما که دوی دا بحث ونه کړي خپل انزوا ته ځي. نن افغانستان په ناتو کې مولیدل مطلق بین ملی اجماع په افغانستان باندې. آیا پاکستان ته دا رقم اجماع سته بین ملی ټولنه کې؟ نو ای دوی ګټې ای دوی ملي ګټې دا ایجاب کوي چې دلته تجدید نظر وسي او بل د سولې پلان او اوربند وښودل چې موږ بې عزته سوله نه غواړو، با عزته پایداره سوله غواړو، تلپایه سوله غواړو. او دلته موږ دریس داده چې طالبان مستقل دي، باید خپل مستقل تصمیم ونیسي. اما پاکستان دې ته لازمي ده چې په سم مسیر باندې مرسته وکړي. درېیمه مسله دا ده چې توریزم یو افراطیت یو لوی خطر ده. زه د پاکستان ولس ته تسلم وایم. اوس هم ولیدل چې داعش نه یوازې د افغانستان انتخاباتو باندې بریدونه کوي، د پاکستان انتخاباتو باندې بریدونه کوي. دا شومې پدیدې او شبکې باید په مشترکه توګه رسو. په کاغذ کې ډېر ښه مخکې تللي یو، عمل غواړو. زه نه امیدوار یم نه ناامید. زه تمرکز لرم چې د افغانستان ملي ګټې په لاس راسي او انشاءالله تعالی په لاس راسي.
رئیس محترم، سعودي عربستان په غونډه کې ایران غیب و، پاکستان فقط یوازې یو کس چې هغه هم دوی ویل چې عالم نه دی استولی و. آیا د دې دواړو هیوادونو له همکارۍ یا همغږۍ پرته چې تاسو یې ورسره همغږي کوي د افغانستان د سولې پروسه او هڅې به مؤثرې وي؟
لومړی موږ خادم هرمن شریفین او لواریه محمد بن سلمان نه واقعا مننه کوو، او د علما د عربستان سعودي او د اسلامي کنفرانس، ځکه دا یو بېساره اقدام و. او هیله ده چې دا ثابته سوی دي چې اوس یو واضح اجماع او غږ ده. د ایران عدم د حضور معنا د دا نه لري چې ایران په دې اجماع کې شامل نه ده. خپله منځني ختیځ کې ځینې تشنجونه او ځینې مشکلات موجود لري. موږ نه غواړو چې د مشکلاتو مرکز سو، بالعکس ایران سره موږ دوه اړخیز مناسبات لرو. او ایران د شنگهای په کنفرانس کې په واضح توګه د افغانستان د سولې او ژمنه کړې او د اوربند ملاتړې کړې. نو دا نه ده چې هلته حضور معنا د دې نه لري چې دوی له دې پروسې نه وځي. د پاکستان علما په اندونیزیا کې برخه واخیسته. دوی بیا هم ځینې نور مسایل درلودل چې د دوی منطقوي مناسباتو پورې تړلي وو، او هغه دوی په نظر باندې آخري شپې کې حل سو، مګر دوی حرکتونه. مقصد دا ده چې په واضح توګه د افغانستان سوله یو منطقوي بوت لري، او موږ نظر دا ده چې هغه شیان چې په دوه اړخیزه توګه کېږي دوه اړخیزو باندې حل کوو، هغه چې درې اړخیزو باندې کېږي درې اړخیزو، او هغه چې متعددو ممالکو او بنسټونو پورې تړلي دي دا به ټول همزمان کوو. خبره دا ده چې هر څوک چې هر بل چا سره اختلاف لري موږ غواړو هغه اختلاف په موږ باندې تاثیر ونه کړي. او د شنگهای په کنفرانس کې ما واضح دا مسله وړاندې کړله چې دوه بدیلې ده، یا به افغانستان انشاءالله تعالی د منطقوي همغږي او همکاري یو عظیم ځای او مرکزي، او یا به خدای ناکده د توریزم او دهشتګري مرکزي. انتخاب هم څوک کوم ده. او ټولو ویلې چې موږ غواړو چې افغانستان مرکز سي، او په دې اساس باندې هغه پرمختګ چې مرکزي آسیا سره کړی بېساری ده. نو هیله ده چې قدم په قدم اما په اساسي توګه دا ټول راسي او وکړی چې موږ خلاص.
مننه رئیس صاحب، په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه نه ده، په خاص ډول په د اوربان له خوشحالۍ وروسته په ننګرهار کې. تاسو ننګرهار ته سفر وکړ، د ولسونو غوښتنې مو واورېدې. په ننګرهار کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش په نامه ډله اخلي. د ننګرهار او بالعموم د دغې سیمې د وضعیت او د داعش پر وړاندې مقابلې لپاره څه پلانونه دي؟
لومړی داعش هغه شومه پدیده ده چې حدود نه لري، ځکه د داعش ټول خبره په دې کې ده چې څنګه له ماشوم نه تر سپینګیري پورې، له ځوان نه تر ښځې پورې شهادت ته ورسي او ویرې واچي. اول تاسو شاهدان یې چې ننګرهار کې دا دوه کالو کې داعش مقابل کې موږ دوامدار عملیاتونه کړي. په اوله مرحله کې دا عملیاتونه موسمي وو، اما پس ته په دې نتیجه کې ورسېدو چې باید د کال په امتداد کې دایل تعداد داعش کم سوی، اما پدیده لبانده نه بلاتر کیگی اماج منه داده چی مقدایش محوه کهو او پا قوات محوه دا لبد مرغه نه جوزجان تم سره تو کن جوزجان کم ادوی مشرف لمنظر خبره داده چی اوس مگوتاست شبکو جنگ سر مخامخ او بیارازم تر چی طالبانو سر سلوه نیسی دا بلا برخه طالبانو لامکانات نه استفاده کن نو ضرور ده چه مقابل بین الافغانی مسائل حل کو او یو شاید نگرار قربت ثابت کن طالبان راخل قصر ده ولی سب سره اوگد مشرانو سره اوگد یو افغانی محفل چه او اتل چا بریدو ام طالبانو بانده ام امنیتی قواهو بانده او ام ملکی وگر بانده مخصوصا ده خوگیانو مشران چیز پول تا تسلیت دویم ده ثابته ای چه دایش پردهی پدیده او افغانان انشالله اطلاح چه دخبل بین الافغانی مسائل حل کو ده پردهی مسائل بیا انشالله مراتب بهتر حل کوایسو
من نرهی سب ارسته پختنه بداده چه ده افغانستان ده ولسمشر پتوگا پا حسنی امنیتی وضعیت که او ده انتخابات و دخبلوه کمیسون ظرفیت ده پاپام تاسو شخصا فکر کوای انتخابات ممکنه دی؟
بل نمره ده چه او گوری ایله ده چه طول تصابت سوی چلو کالا مخکی اکثریت مطلق د مبصرین نو ویری داخلي او خارجي چې د افغانستان اردو خدای ناکده به پاشل نن کوماندو دو چند سو دو چند کې دوکید او یو کوم درې چند کې دوکید او یو کو د چاپ نظر کې ګرځیدا چې بیا به افغانستان کې مو تیاری ولوسی بقا د افغانستان خطر کې نست زه اوس په جرأت درته ویلسم چې هغه ملاتړ چې مو معصم ولس کړی لمګلامیت دفاعي قوانه واقعا د بیا موجود دو د انتخاباتو د امنیت نیوله د پاره مو خاص تدابیر نیوله ایسو مگر عمده ترین خبر د انتخابات دی ولست ولست افغانستان ثابت کرد ملګرو ملتو ویلی که څلور اشاریه دو میلیون افغانان ثبت رای وکړي دا کافی ده دوه چنده سو نو خبر په ولست کې ده خبر په دې کې ده چې هغه افراد و چیزان کاندید کړي دي ولست دا انگیزه ایجاده کی او فضل د خدای کافی افراد و چیزان کاندید کړي اما وظیفه داده چې د مستقل انتخابات کمیسیون ملاتړ وکړه ما دوی سره فردی نه دي لیدلي او بدون د شایدان نه مې ورسره کتنه نه ده چې واضح توګه اوسي او انتخاب م په اجماع اصول ما انتخاب نه کړو ډاکتر صاحب عبدالله قاضی القضات صاحب لوچارانوال صاحب رئیس هاشمزی صاحب پول کېناستلي و استاد دانش او په اجماع باندې ده ما خپل صلاحیت انتقال کړ دې مجمعې ته تر چې اجماع اوسي او اوس صلاحیت سره باید مسئولیتی او سیاسی عذاب نخواستن ما گفتنه داده چه راتون که در افغانستان سیاسی عذاب خورد منسجم عذاب چه در برنامه و پا اساس بانده ولس دوی ترایی ورکی اما عذاب واضح دی اساسی قانون که واضح ده عذاب باید ملی وسی دوی قومی یا سمتی اهداف و پوره تمرکز نسی کول او دوم دوی باید مسلح قوابونه لبی دوی باید سیاسی دگر که داخل سی او سیاسی دگر که انشالله فعالیت که ویسی ده جناب حکمتیار سبراتک او خود لن چه سیاسی دگر که کافی فضا موجوده ده او عرکت باید دو پا گرده پا اتفاق بانده دا که دیست عرض مثل بیل انتخابات نه ده نظام مشروعیت سوال ندرست او که مغوالو چه زانتا او نلیتا او منطقیتا او اسلامی نلیتا ثابته کو چه اساسی قانون مانا دارده ایمو گسول و قواید دی نو باید انتخابات بانده واقعا تمرکز کو او بخیر باید دتر سر ورس
اغلی ورس مشه دیر زیاد مننه
دیر مننه لطسنه بخیر ورسس بخیر ورسس
تنده تنگی
دا زوانانو خپرونه
دا تند تنگی درناوریدون کو سلامونه می و منی. تاسی با موریدلی یا لیدلی وی چی زوانان پاغ صورت که دنجونو دا کرونو مخت دزی کوی چی کورانه دویتا ور نکدی. پا دیخ پراونه که دا همدی زوانانو پاڑا غگیگو چی پا زور دا یوی انجلی دا خپلاولو حادثه کوی.
الک زیب بسل دا دزی کوی دا ما وکڑا.
د دغه ډول کارونو پایلې څه کېدلی شي
چې هغه نه مني چې زه دې ته دا ورکړم نو بیا به دې شروع شي باسا جلکه کور مې رات شو
او د دې ستونزې د حل لارې کومې دي
لکه نکاح کې شرط ایجاب و قبول ده د اصل ځان بولی
په دې خبرونه کې چې همایون هیواد جوړ کړي او زه مسکا هوته کې وړاندې کوم په همدې موضوع بحث کوو ویل کیږي چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د ډزو په زور د نجونو د ورکولو دود کم شوی یا ختم شوی، خو لا هم په ډیرو کلیوالو سیمو کې نجونې د دغه دود قربانی دي. دغه ډول پیښې معمولا په هغه سیمو کې کیږي چې قانون پکې حاکم نه وي او خلک دودونو ته ډیر ژمن وي. د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي په خپله سیمه کې د همدا ډول پیښو په اړه راته غږیږي.
صدام ما او د دینګرار ما زیاتره هم شوی دی پوه چې پلار نه مني یا بل څوک نه مني، هلک ځي بس د ډزې کوي دا ما وکړه بس نه جزه کار کوي نو
شنو خبرې کوم اصلي زم خوست اکثر راشي شوی دی لکه کور مخته ډزونه وکي چې دای ما پنوم شورا پنوم شي بیا اکثر شکړه یا ورته سره بیا جرګه وکي لکه بدی ور نه جوړ شي بیا مشان کې نه په بدله کې دو جنا کانی ورکی د بل طرفه الګ طرف بچا ډزونه وکړه.
سید شان منوم ده کور می په چاراسیا کې دی پکتیا جنوی چې چا خواخه کړه نو مثال پلار به نه ورکوله که جرګې وي ورسته لیا څه بس لاړو به کور مخکې به ډزونه وکړه نو خلکو بیا د جلې بل چاته نه ورکوله دا به مجبور دی الګ به کوله یا به په کور ناسته خو او یا داسې وي چې هغې ورونه داسې خلک وي چې هغه نه مني چې زه دې ته دا ورکړم نو بیا به دي شروع شي بس جلکه کور مې رات شو.
درنو اوریدونکو اوس مې د هغه راپور اوریدلو ته رابولم چې زموږ همکار همایون هیواد جوړ کړی او په دې موضوع یې بحث کړی چې ولې ځوانان په ډزو د یوې نجلۍ د خپلولو هڅه کوي.
یو ځوان په هغه صورت کې د انجلۍ د کور مخته ډزې کوي چې د انجلۍ کورنۍ د دوی د رښتې غوښتنه ونه مني او د رد ځواب ورکړي. دوی د ډزو په کولو په انجلۍ دعوه کوي او بیا په اسانۍ دا جرأت څوک نشي کولی چې له هغې سره واده وکړي. په ځینو سیمو کې بیا د ډزو په ځای داسې دود دی چې د انجلۍ لاس نیسي تر خپل کورې بیایي او په ځینو سیمو کې بیا د انجلۍ د کور دروازه په سور رنګ رنګوي او په دې ډول هغه په خپل نوم اعلانوي. د خوست اوسیدونکی وحیدالله وایي دغه کارونه هغه ځوانان کوي چې په خپله سیمه کې له اخلاقي پلوه ښه نوم نه لري.
نو د جنۍ کورنۍ چې دا هغه پوهېږي چې دا هلک چې دی هلک نه دی، کارونه چارې ډېرې بدې دي او دی په ډېره په بد هلک دی، نو هغه نه غواړي چې د جنۍ ور واده کړي او نو دې سره د هلک پورته کېږي او ځي او د جنۍ کور مخته ډزې کوي او یا غواړي چې په زوره دا جنۍ خپله کړي.
دا چې ولې ځوانان په دغسې مسایلو کې چې د دواړو لورو په خوښه باید وشي لا زوره کار اخلي وحیدالله یې علت راته وایي.
د دوی دپاره ښه لره ښکاري ځکه چې دوی همداسې مخته شوي وي، کورنۍ کې ډېر د نیاز وي، نو د هر څه چې کوي پلار یې ورسره مني، ورور یې ورسره مني، مور یې ورسره مني، دا د دې سبب چې سړی سرزوره شي او دی هر څه په زور غواړي. نو دی که چېرته یوه جنۍ وغواړي هغه ورنه کړي نو دی وایي دا به زه په زور راوړم.
هغه نجونې چې د ډزو په زور ودېږي ژوند یې له ډېرو ترخو کیسو ډک وي. د کندهار اوسیدونکی عبدالقادر تکیند همداسې یوې قربانۍ نجلۍ کیسه راته کوي.
درې څلور هوایي ضربې کړې وې نو بالاخره نتیجه دا سوه چې په هغه کلي کې شر او جنجال جوړ کړي. نه د هغه کلي خلکو ته وکتله، بیا هغه پلار یې ملا امام پر مرکه کوي خو په هېڅ قیمت یې هغوی خبرې ته غوږ ونه نیوي. بالاخره یې په ډېر جبر او زور سره هغه نجلۍ چې عمر یې هم دونې نه و، تقریبا 15 کاله 16 کاله عمر یې و، بالاخره هغې د ژوند هغه مسیر د ژوند هغه لاره یې د تورې تیارکۍ و خواته بوتلله.
دا کابل اوسیدونکي ملیحا د ډزو په زور د نجونو ودول له دوی سره ظلم او تاوتریخوالی بولي چې په وینا یې هېڅکله د نجونو خوښه پکې نه پوښتل کېږي.
کله چې یو هلک د یو نجلۍ د کور مخ ته ډزې کوي هغه په خپل نوم کوي، د نجلۍ خوښه هېڅ په نظر کې نه نیول کېږي. همدا چې یو نجلۍ نوم بدوي او په راتلونکي ژوند کې نجلۍ ته رقم پیغورونه د خلکو طرفه ویل کېږي چې ته داسې وي او هلک داسې ست کور مخ ډزې کړی وي، دا یو ډول ظلم او تاوتریخوالی ده.
په هغو نجونو چې ډزې کېږي ډېرې د پلار په کور ویښته سپینوي، دا ځکه چې پلار یې نه هغه ظلمي ته کوي چې په دې ډزې کړي او نه هغه زلمی دا اجازه ورکوي چې دا نجلۍ له بل چا سره واده وکړي. هغه کس چې د یوې نجلۍ د واده مخنیوی کوي د افغانستان په قوانینو کې کومه سزا ورته شته؟ د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد خلیل الله حبیبي مو دا پوښتنه ځوابوي.
در ماده 27
د افغانستان له خزو سره د تاوتریخوالي قانون په 28 ماده کې په صراحت ویل شوی دی چې یو څوک د یو نجلۍ د واده مخه نیسي په قصیر بند محکومیږي. حد اقل جزا چې دوی ته ورکول کیږي 3 میاشتې او ډیره یو کال ده. له بلې خوا که حکومت له دې مسلې ملاتړ وکړي له شک پرته هغه کسان چې د نجونو د ودونو مخه نیسي مخنیوی کیږي او نجونې کولی شي په خپله خوښه او د شرع مطابق له کوم کس سره چې غواړي واده وکړي.
تاندې څانګه د شنبې په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکرار د 1 شنبې ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
هغه کسان چې پنجلی ډزې کوي هغه خپل ناموس یا ښځه بولي او دا اجازه نه ورکوي چې له بل چا سره واده وکړي. خو آیا یوازې په ډزو کولو سره یوه نجلۍ د یوه هلک په نوم کیدلی شي او هغه ځوان د نجلۍ په ژوند کې د تصرف حق لري؟ زموږ همکار همایون هیواد له دیني عالم مولوي محمد عیسی صمیم سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلې چې که چیرې په یوه نجلۍ ډزې کیږي آیا هغه نجلۍ د هغه کس په عقد کې راځي؟
الله جل جلاله هر انسان ته دا حق ورکړی دی چې د خپل ژوند انتخاب خپله دی وکړي. که څوک ډزونه کوي په چا باندې دا له شریعت مخالف دی. ډزونه کول په شریعت کې نشته، ولې چې په دې کې نورې بدبختیانې پیدا کیږي، دښمنۍ پیدا کیږي، حتی دا پتنی او فساد ته ځي او کېدای شي دې کې مړی ژوندی بند شي، کېدای شي د دې په وجه باندې د خلکو په مابین کې نفرت زیات شي. له دې وجه نه په شریعت کې جواز نه لري چې څوک د چا په لور خور باندې ډزونه کوي او هغه په زور باندې ځان ته نکاح کوي. په زور کې شریعت نشته.
کله چې په یوې نجلۍ ډزې کېږي او هغه یو څوک په دعوه کوي چې دا نو زما ښځه شوه، ډېر وخت دغه نجلۍ د نجلۍ د پلار د کورنۍ لخوا دغه هلک ته هم نه ورکول کېږي، بل چاته هم نه ورکول کېږي، او هغه هلک هم نه پرېږدي چې بل چاته یې ورکړي. دلته د دې نجلۍ ژوند خرابېږي. که چیرې دغسې یوه پیښه کېږي چې مثال په یوې نجلۍ ډزې کېږي، کورنۍ یې باید څه وکړي؟
په ډزو باندې که چېرته یو جلکۍ خپلېدلی نو هر چا به ډزې کولې د خلکو د کورو مخې ته. خو په ډزو باندې دا غیر قانوني غیر شرعي عمل ده چې یو څوک کوي، او صرف په ډزو باندې یو جلکۍ د چا کېدی نه شي. چې کله ایجاب قبول نه ایسوي نکاح نه رسوي، نو چې کله نکاح نه ایسوي دا جنۍ د ده سوی نه ده. نو چې کله د ده نه ایسوي پلار او مور یې هر نوع تصرفات کوی سي، بل چاته یې هم ورکوی سي.
خو دلته ویره دا ده چې مثال که دغه نجلۍ ورکړل شي هغه هلک کیدلی شي داسې یو کار وکړي چې د دې نجلۍ کورنۍ ته تاوان ورسوي، یا هغه بل هلک ته چې دا نجلۍ ورکول کېږي هغه ته تاوان ورسوي. دلته خو بیا دغه ستونزه هم رامنځته کیدلی شي.
دا معمولا په هغه ساحو کې کېږي چې هلته قانون نه وي. چې کوم ځای کې چې قانون وي، لکه د حکومت قوانین ناپېزه وي په کوم ځای کې او لاسرسی ورته ولري خلک، هلته باید عدلي او قضایي محاکمو ته دوی رجوع وکړي. کله چې رجوع وکړله بیا به هلته د شریعت له لحاظه، د قانون له لحاظ نه دوی ته واضح او روښانه دلایل وړاندې شي او هر سړی به بیا په خپل حق باندې ورسیږي. او په هغه ځایو کې چې هلته مثال قوانین نشته، یا ناپېزېدل د قوانینو نشته، یا عملي کېدل د قوانینو نسته، په هغو ځایو کې که دا کارونه کېږي بیا هلته هم د علماو د سپینګیرو د دوی مسؤلیت او وظیفه ده. یغو هغه دوی به داسې پرېکړه کوي چې خیر د دواړو جانبینو وي. پکې دا مسؤلیت او وظیفه د ډېره زیاته د علماو ده چې د منبر له لارې نه خلک خبر کړي، او بالخصوص په کلي کې د مشرانو سپینګیرو او دغه خلکو چې هغه صلاحیتونه لري، دا خلک باید کوم کسان چې داسې اعمال کوي دا باید ټول پوه کړي.
چې په یو انجلی ډزې کېږي، ډېر کله د دوستۍ په ځای پایلۍ دښمني وي چې له وهلو ټکولو رانیولې آن تر مرګې کیسه رسیږي. په یوه تمثیلي ټوټه کې مو د یوه ځوان همدغسې کار انځور کړی چې تاسې اورېدو ته رابولم.
وزویه، چېرته داسې په غوسه روان یې؟ او دا ټوپک څه کوې؟
زه به یې خوښ شم. دا سخیګۍ څه ته په غوره کې دی چې ماته لور نه راکوي؟ اوس ورځم او په لور یې ډزې کوم، بیا دې نرشي او چاته دې ورکي.
وزویا، خدای ته وګوره، دا کار ونه کړې. د یوه کلي خلک یو، ابدي دښمني به راته جوړه کړي.
نه یې پرېږدم مورې. ولې؟ کور نه لرم، اور نه لرم، پیسې نه لرم، په څه تر ماخه دی چې نخرې کوي؟
زویا، خو وایې لور مې نه غواړي، په زوره خو نه کېږي. خیر دی، زه به بله طریقې ښایسته او ښکلې درته پیدا کړم. دا ټوپک دې راکه، راکه دا ټوپک دې.
له مخې مې لرې کېږه مورې، نن چې په سخیګي نوم درته جوړ نه کړم نه یې پرېږدم.
زویا، مځه صبر وکړه، ودرېږه.
خلکو ټول خبر اوسئ، د سخی لور زما په نوم شوه.
والله که ته اوس دومره شو چې زما دروازې ته راشي او ډزو کې هلکو راوینیسئ او دومره یې وایي چې کور ته په خپو لاړ نه شي. واخلی اوس یوسی او د هغوی د دروازې مخې ته یې ورغورځوئ چې بیا داسې حماقت ونه کړي.
چا بیبی ترورې، دا زوی دې در واخله او پوهېږه چې بیا د چا عزت ته سپک ونه ګوري.
چیرته د زوی مې
دا دی په زمیل کې مې درته راوړ.
ولې وده ظالم اولاده، ولې مې دا زوی راته داسې په وینو تک سور کړی دی؟
ډېرې خبرې مه کوه، چې ځي د خلکو کورونو مخکې ډزې کوي، حال به یې تر دې بدتره وي.
خدایا خدای دې خیر نه درکوي،
خدای دې خیر تا ته نه درکوي چې داسې زوی دې لوی کړی او ترې خبره نه یې. څوک چې د بل عزت ته په سپکه ګوري، د بل دروازې ته احترام نه کوي او له زوره کار اخلي، دغه به یې حال وي. ځای چې ځو
زویه، درته ومې نه ویل چې مزه مزه، خو زما خبره دې نه منله، دای په چال راته راوړې. الله خدایه.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د ډزو په زور د انجلۍ ودولو دود یو څه پیکه شوی، او دغه ډول ډزو ته د پخوا په څیر ارزښت نه ورکول کیږي. د ټولنیزو مسایلو پوهان هم وړاندیز کوي چې دغه دود باید بابیزه وګڼل شي، او که څوک داسې کار کوي او د یو انجلۍ ژوند له خطر سره مخ کوي، د عدلي او قضایي بنسټونو له لارې د خپل حق د ترلاسه کولو هڅه وکړي. دا وه د تاندې څانګې خپرونه. تر بیا ښې چارې ولرئ.